द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو تا خر اغلاس نن جمعہ د 2019 کال د فروری میاشت 22 د شو د خپ میاشت ل درې می سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپک په کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د زیارت یا پنځبه د مخصوصان اته بجې دي دا د امریکا غږ ډیور ریډیو درې ساعته سهارانه خبرونه ده او په لړنی نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لمړی هم د خبرونو سرټکی د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات لا هم کړکیچن شوي دي عمران خان د پاکستان فوج ته ویلي چې د هند هر راز حمله دی فوري جواب کړي او هند فیصله کړي چې پر پاکستان د سیندونو اوبه بند کړي په افغانستان کې د سولې لپاره د هلو ځلو وروستی حال طالبان وایي چې په قطر کې د هغوی د دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر به په راتلونکي هفته کې ونشي کولای چې له امریکایي استازو سره قطر کې وګوري او په شام کې د داعش جنگیالیو په وروستۍ مورچلی پراخ پوځي برید پیل شوی دی ایتلافي ځواکونه پرې له آسمانه او ملیشو د ځمکې لخوا پرې پراخ عملیات پیل کړي دي اوس هم پوره خبرونه وزیر اعظم عمران خان د پاکستان پوځ ته امر کړی چې که د هند لخوا هر ډول حمله پرې وشوه نو فوري به یې جواب ورکوي دا حمله د زیارت یا او بخی دا خبره د زیارت یا پنځمه پورز پاکستانی چارواکو وکړه د عمران خان دغه امر د دوو ایټمی طاقتونو ترمنځ د وروستي کړکی چې زور اخیستل څرګندوي په کشمیر کې چې پر هندي ځواکونو درنه ځانمرګ 14 وشو او په کله تلويخت زیات هندي اسکر و وژل شول زمواري په پاکستان کې میشر دلی جیش محمد پر غاړه واخیسته او له وروسته هند وویل چې انتقام به اخلي د هند پوځ مشر ته هم ویل شو چې هر ډول اقدام چې لازم وي کولای شي وي کړی په همدې حال کې هند پر پاکستان باندې د انډوس معاهدې په تړاو د سیندونو د اوبو د بندولو فیصله هم کړې ده بل پلو پاکستان د زیارت یا پنځمې په ورځ پر دوو تنظیمونو جماعت الدعوه او فلاح انسانیت کل ادم وبخي دوه تنظیمونه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت کل ادم وګرځولې د ایران د انقلاب د ساتندوی ځواکونو یا سپاهی پاسداران د خارجي برخي یا د سپاهی قدس مشر جنرال قاسم سلیمانی سعودي عرب ته ګواخ کړی چې په زاهدان کې د تیرې هفتې د حملې غچ به اخلي په غبرید کې د سپاهی پاسداران 28 عسكر ووژل شول د ایران تسنیم نومي خبری آژانس د زیارت په ورځ د قاسم سلیمانی له قوله وویل چې سعودي عرب یوازې د پیسو په زور په خطه کې خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي سلیمانی زیاته کړی چې دا یو کاذب اثر رسوخ دی او ناکام بشي هغه انداز ویلي چې د خپل وژل شویو عسکرو غچ به اخلي که د نړۍ په هر ځای کې وي د یادونه ورده چې سعودي عرب او متحده عربی اماراتو په ایران کې په وروستي بریدونو کې د هر راز لاس لرلو نه انکار کړی دی د زاهدان د برید پړه د جیش العدل ډلې پر غاړه اخیستې چې ویل کیږي په پاکستان کې هم پټنځایونه لري د اوسم د افغانستان په لور وسلوال طالبان ادعا کوي چې مولا برادر د سفر د اسنادو د نشټوالي له کبله د روانې دوشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 15مه له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره قطر ته سفر نشي کولی د طالبانو یو مشر رایټرز خبري آژانس ته ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر مولا عبدالغنی برادر د سفر د اسنادو او د طالبانو مشرانو ترمنځ د ناحل شوي مسایلو له کبله قطر ته سفر نشي کولی ټاکل شوی ده چې امریکایي او طالب استازي راتلونکې اونۍ په قطر کې د بیا د سولې مذاکرات پیل کړي مولا برادر څو کاله په پاکستان کې بندي وو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاده وویل چې پاکستان د هغه په غوښتنه مولا برادر له بنده آزاد کړ طالبانو هغه په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی په ټوله نړۍ کې د هر کال په شان د فروری 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه په ټولنیزو رسنیو پښتنو فعالانو بیا د خپلې مورنۍ ژبې پښتو د لیک لوست لپاره غږ پورته کړ او د پښتون ولس نه یې وغوښتل چې پښتو ژبې ته خدمت وکړي د پښتون تحفظ موومنټ مشرانو هم د ورځې په مناسبت خپل پیغامونه خپاره کړل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د ژبې د لیک لوست راواجولو په اړه وویل چې د پاکستان پښتانه په مورنۍ ژبه لیک لوست غواړي په پاکستان کې پښتانه دا ګیله کوي چې په خوندوی کې د مورنۍ ژبو د نه خودلو له کبله مورنۍ ژبې ته سخت تاوان رسیدلی دی. په شام کې د ائتلافي ځواکونو جنگي جهازونو د داعش ډلې پر وروستنی مورچل بریدونه پیل کړي دي. دغه هوایی بریدونه د عراق پولې ته څیرمه پر باغوس کلی باندې وروسته له هغه پیل شول چې په هغه سیمه کې د پاتې ملکي وګړو د را ایستلو هڅې ودرېدلې. له هوایی بمبریو سره جوخت پر باغوس باندې د توپونو او راکټونو حملې په هم پیل شوې دي. د یو بل خبر له مخې د مصنع په نوم یوه ښځه چې په امریکا کې زیږیدلې او څو کاله مخکې له داعش سره یو ځای شوې وه او څو ځله یې له داعشانو سره واده هم کړی و، اوس نشي کولی بیرته امریکا ته ستنه شي. د امریکا خارجه وزیر ویلي چې مصنع د امریکا شهري نه ده، ځکه پلار یې ډیپلومات و. خو د مصنع وکیل وایي چې د مصنع پلار میاشتې میاشتې مخکې د لور له زوکړې خپله دنده پرېښودلې وه. او د امریکا په مریلند ریاست کې د فدرال عدالت یو قاضي د ساحلي ګارد کریستوفر پال هاسن په ضمانت د خوشي کېدو درخواست رد کړ. کریستوفر پال باندې الزام لګیدلی چې په امریکا کې د نننۍ د ډله ییزې وژنې او ترهګرۍ خیال درلود. قاضي فیصله وکړه چې دغه امریکایی د لږ تر لږه دوه هفتې نور هم په جیل کې پاتې شي، ځکه سرکاري وکیلان غواړي چې پر کریستوفر باندې نور الزامات هم ولګوي. پولیسو کریستوفر تیرونی د نشې توکو او وسلو لرلو په تور ونیو. بیا یې اومند چې هغه خیال درلود په امریکا کې بې ګناه عام خلک په غټه پیمانه ووژني. پولیسو دغه په کور کې 15 وسلې او زرګونه ګولې اومندلې. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا تاسو زموږ غږ د امریکا له سرکار واشنگټن ډی سي څخه اورئ. فواد لامی یم او په دې نیم ساعت کې تاسو ته خبری رپورټونه وړاندې کوم. اوس هم راځو رپورټونو ته. د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات لا هم کړکیچن شوي دي. په یو نوي ګام کې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان پوز امر کړی چې که د هند لخوا هر ډول حمله وشوه نو فوري به یې ځواب ورکوي. بل خواته هند هم فیصله کړې چې پر پاکستان به د سیندونو اوبه بندې کړي. د دې ټولو جزئیات به زموږ همکار محمد عالمگیر تاسو ته دروړوي.
هند ادعا کړې چې د سنتا سبو تقسیم معاهده لاندې خپل برخه اوبه به نورې پاکستان لنه ورکوي. د هند عام درفت او د اوبو د زیرمو وفاقي وزیر نیتن گډکاری په خپل یو ټویټ کې ویلي، مودي سرکار فیصله کړې ده چې د هند د برخې اوبه کمې چې وړاندې به پاکستان اړخته بیدلې به بندولی شي. هند به خپل ختیځ کې بیدونکي خپل سیندونو لمه خړوي او دغه اوبه به جموں و کشمیر او پنجاب کې خپل ولس ته رسوي. هند دا فیصله د هندي ولکې لاندې کشمیر پلواما په سیمه د پاکستاني ترهګرو جیش محمد لخوا شوي برید وروسته پورته کړی. پاکستان دغه برید کې د لاس لرلو نه انکاری دی، خو پاکستان کې میشت مولانا مسعود اظهر جیش محمد ډلې پرمنلې او هند په پاکستان تور لګولې چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی او د فوز په ډاډ جیش محمد دا کار کړی، کومه کې چې سلویخت پوری هندي قواوې د منځ تللې وو. د زیارت پر ورځ پاکستان د کال 2008 ممبئی بریدونو کې ککړ ډلې لشکرې طیبه سره تړاو لرلو په تور حافظ سعید جماعت الدعوه او فلاح انسانیت تنظیمونو باندې بندیزونه هم اعلان کړي. او وزیر اعظم عمران خان امر کړي چې کلدم ډلو خلاف ته حکومت خپل کاروایانه توند کړي. د ملګرو ملتونو ترمخه فلاح انسانیت او جماعت الدعوه د لشکرې طیبه تر هغه ډلې بل مخته او دا تنظیم د هر نوی بندیز وروسته خپل نوم بدل کړي خو خپل چارې جاري ساتي. اسلام آباد باندې د تیرې سمو دی راهسه په خپل خبره فعال یاقي ډلو لکه جماعت الدعوه خلاف کاروایانه کولو فشار دی او تیر کال د غیر قانونه پیسو انتقال د سارنې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا پاکستان د حساس هیوادونو په فهرست کې هم اچول شوی چې پسته دی پاکستان د یاد ډلې زیر می قبضه کول شروع کړل. د ایف ای ټی ایف تر مخه پاکستان د ترهګرو مالی فعالیتونو مخه نیولو لپاره کوټلې عجل او موثره کاروایانې نه کوي. د جمعې پر ورځ ایف ای ټی ایف نه تمه ده چې د پاکستان په مد کې خپل نوي سفارشات هم اعلان کړي. بلوري ته د پاکستاني چارواکو تر مخه د هیواد وزیر اعظم عمران خان فوز د اجازه ورکړي چې د هند لخوا د پاکستان په خوره سره کم کاروای په صورت کې دی دوی ته مضبوط جواب ورکړي. نوی ډیلی دریځ اختیار کړي چې پاکستان لپاره تر هغه ډلو مرستو پر سر سزا خامخا ورکوي او د مت کې دوی هم خپل فوز سرلخ کړتا مکمل ازادي ورکړي چې کوم جواب مناسب غني پاکستان لدی ورکړي. د هند فوز د فیصلې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل کابینې یو غونډه راوبلله چې پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو د روانو حالاتو جایزه واغسته. د پاکستان کابینې هند له دا خبرداري هم ورکړې چې پاکستان د پلواما ناوړه پیښې پورې نه تړي او پاکستان د یادې پیښې پلټنو په لړ کې هر رقم همکارۍ ته تیار دی. کابینې لخوا د مت کې جاری بیان وایي مونږ د هند نه د وړاندیز ته مثبت جواب تمه لرو. د تفتیش وروستو او د کوټلو شواهدو په رڼا کې پاکستان د هر هغه تن خلاف اقدامات وچتولو ته تیار دی کوم چې د پاکستان خوره خپل ناوړه عزایمو لپاره پکاروي. هند پاکستان سره د وړاندې څخه کم تجارتي تعلقات په بشپړه توګه ځنډولي او د دواړو هیوادونو په منځ کې تقسیم کشمیر سیمې کورنۍ یو بل سره ملاوهلو لپاره یوازنی بس نظام هم ځنډولی شوی. هند او پاکستان دواړو په اخر وار کال 1991 کې جنگ کړی او پس هغې دواړو ګاونډیانو ایټمی وسله ترلاسه کړې. هند 1,200 میلیونه آبادۍ پر سر نږدې 2 میلیونه فوج لري. د امریکې معتبره مجله نیشنل انټرسټ د معلوماتو تر مخه پاکستان د 200 میلیونه آبادۍ پر سر نږدې 1 لک فوج لري. د وسلو او فوجي تجهیزاتو له اړخه هم هند په پاکستان باندې بری لري. یوه بله معتبره سرچینه سپیکټر انډکس وایي چې په هوایي ځواک کې د هند فوجي جازونو ټوله شمیره 2015 اتیا ده او د پاکستان د فوجي جازونو شمیره 1,200 اتیا ده. هند له ځمکني فوج سره 4,000 نه زیات ټینکونه دي خو پاکستان سره بیا د نیمایي ټینکونه شته. همدارنګا هندوستان 4,614 توپونه او راکټ لري خو له پاکستان سره د موجوده توپو او د راکټو شمیره 1,690 ته رسیږي. د سمندري جنگي بیړۍ توله هم د هند لوري ته درنه ده. هند 290 او پاکستان 190 جنگي بیړۍ لري. د سمندري جګړې لپاره مهمه وسله سبمرین یا آبدوز دی خو دې کې هم هند 14 او پاکستان یوازې 15 آبدوزونه لري. د نیشنل انټرسټ تر مخه د هند د کال بودیجه د 55 نه تر 70 ارب ډالر پورې ده او د پاکستان د کال دفاعي بودیجه 10 ارب ډالر ده. د ایټمی وسلو د سار اداره SIPRI یا سپری اټکل کوي چې پاکستان د هندوستان نه زیاتې ایټمی وسلې لري. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې نږدې 150 پورې ایټمی بمونه لري. د دې په پرتله هند د ایټمی بمونو شمیره 130 پورې خودلی کیږي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
هم رازو په افغانستان کې د سولې لپاره د هلو ځلو وروستي حال ته. طالبان وایي چې په قطر کې د هغوی د دفتر نوی مشر مولا عبدالغني برادر به په راتلونکي هفته کې ونشي کولی چې له امریکایي استازو سره قطر کې وګوري. ټاکل شوی ده چې امریکایي او طالب استازي راتلونکې اونۍ په قطر کې بیا د سولې مذاکرات پیل کړي. دا چې مولا عبدالغني برادر ولې نشي کولی قطر ته ولاړ شي په دې هکله نور جزئیات له نصیر کاکړ څخه واوري.
د طالبانو یو مشر رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر نوې مشر مولا عبدالغني برادر د سفر د اسنادو او د طالب مشرانو ترمنځ د ناحل سو مسایلو لکبله قطر ته نسیتللی. ټاکل سوی ده چې امریکایي او طالب استازي راتلونکي اونۍ په قطر کې بیا د سولې مذاکرات پیل کړي. مولا عبدالغني برادر په پاکستان کې بندي وو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې پاکستان د هغه په غوښتنه مولا برادر له بنده آزاد کړ. طالبانو هغه په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. تیره اونۍ طالبانو وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بندیزونو له کبله د دوی پلاوی ونه توانېدی چې پاکستان ته سفر وکړي. افغان حکومت هم د امنیت شورا ته د طالبانو د آزاد تګ راتګ او سفرونو په اړه رسمي شکایت کړی وو. په اسلام آباد کې د وایس اف امریکا خبریال وایي چې په قطر کې میش طالب استازي او نور مشران یې د افغانستان په پاسپورټونو سفر کوي. خبریال وایي کله چې په 2013 کې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل سو د امریکا په هوکړې او مشورې باندې طالب استازو ته افغان پاسپورټونه جوړ او ورکړل سو. په کال 2014 کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی له کابل څخه قطر ته ولاړ او هلته یې د هغو 15 طالب استازو پاسپورټونه هغو ته وسپارل چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشې شوي وو. د طالبانو د دفتر نور غړو پاسپورټونه بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په مهال په کال 2013 کې دوی ته ورکړل سو. په اسلام آباد کې د وایس اف امریکا خبریال زیاتوي چې طالبان په ځانګړو الوتکو کې سفرونه کوي، نو ځکه پاسپورټونو او ویزو ته ضرورت نه لري، خو د دوی ټول بهرني سفرونه د امریکا او قطر په هوکړه ترسره کیږي. طالبان وایي چې د بندیزونو له کبله ملا برادر قطر ته سفر نسی کولی، خو تر دې مخکې د طالبانو ځینې استازو مسکو، ایران، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه کړي دي. ځینې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشران د پاکستان په پاسپورټونو سفر کوي، خو پاکستان دا ردوي. د طالبانو مخکنی مشر ملا منصور شای چې ښه بیلګه وي، هغه د 2014 کال د مئی په میاشت کې ایران ته تللی و چې د بیرته راتګ په مهال د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل سو او تر څنګ یې په مستعار نوم یو پاکستانی پاسپورټ هم ومیندل سو. د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی هم نه پوهیږي چې طالب استازي او مشران په کومو پاسپورټونو سفرونه کوي. بلې خوا، د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي او وسلوال طالبان باید بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی څرګند کړي. نوموړي د کابل د خلکو د پاڅون په یاد کې جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان دې اوږدمهاله اوربند وکړي او په افغانستان کې د واک د انتقال یوازینۍ لار شفاف انتخابات دي او له دې پرته بله هیڅ لاره شتون نه لري. ګلبدین حکمتیار زیاته کړه د سولې روانې هڅې هغه مهال مثبته پایله ورکولی سي چې د افغان حکومت په ګډون د جګړې ټولې خواوې اوربند وکړي. حکمتیار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای او د سولې لپاره د مثبتو پیل سوو هڅو ملاتړ کوي او همداراز نوموړي د جګړې پر ټولو اړخونو ژغ وکړ چې د سولې لپاره خنډونه رامنځته نه کړي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر درسره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
اوس هم ورسیږي نړیوالو مطبوعاتو ته. په دې برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب د هند او افغانستان ترمنځ تعلقاتو باندې یو مضمون ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د جنگ بندولو په غرض د امریکې او د طالبانو ترمنځ د قطر کې د خبرو اترو شروع کېدو سره افغانستان کې د مفاداتو لرونکو ملکونو ځینې، یو اهم ملک هندوستان، هم د بدلیدونکو حالاتو مطابق په خپل افغان پالیسۍ بیا د سره غور شروع کړی دی. په دې موضوع د امریکې په مشهور آنلاین خوریدونکي اخبار فارن پالیسي کې یو تفصیلي مقاله خوره شوې ده. د مقالې سرخط دی: هندوستان د افغانستان په باب له په دجاله کې پروت دی. د مقالې په سر کې لیکلې شوې دي چې کله نه امریکې افغانستان نه په وتو غور شروع کړی دی، هندوستان په ډېره چپه خولې طالبانو سره غوږ جنگول شروع کړی دي. هندوستان د افغانستان په حق له د خپل یو سوچ اختیارولو چری هم دومره جوګنو لکه څومره چې نن سبا په دې معامله غور شروع کړی دی. افغانستان کې د هندوستان ډېر زیات مفادات دي. په دې سبب هندوستان نن سبا په دې مخمسه کې پروت دی چې افغان طالبانو ته ځان څنګه ورنږدې کړي، ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو او د نورو یو شمیر افغان جنگیالو ګوندونو په شا ولاړ دی. سرکاري طور خو هندوستان د افغان حکومت او د افغانانو د اختیار لاندې د کیدونکو امن خبرو اترو مرسته کوي او غواړي چې کابل کې قائم افغان حکومت طالبانو سره خبرو اترو کې اهم کردار ادا کړي. مقاله لیکي چې د افغانستان په حق له د هندوستان پالیسی په نظریاتي یا د انساني خواخوږۍ د کشالو په بنیاد نه ده، بلکې د هندوستان ټول کوشش دا دی چې پاکستان په افغانستان کې خپل اثر رسوخ خور نه کړي. خو د امریکې په شان د هندوستان دومره مالی حیثیت نشته چې افغانستان کې په مملکتي سطح د تعمیر په منصوبو پیسې ټکې خرچ کړي. هندوستان په جنگ ځپلي افغانستان کې د خپلو مفاداتو د تحفظ لپاره د افغانستان دننه او افغانستان افغانستان نه بهر د ملګرو په لټون کې دی. هندوستان د نیټو د سوري لاندې تر اوسه پورې افغانستان کې د بنیادی اډانو په تعمیر او ترقې د $2 اربو نه زیات رقم خرچ کړی دی. دین علاوه په ګرد افغانستان کې خپلې قونسل خانې پرانستې دي. هندوستان د افغانستان پولیس، فوج او د مخبره افسرانو ته هم د تربیت ورکولو کارونه کوي او په ګرد افغانستان کې کونسلران هم خپل کار کې اخته دي. خو د لشکری طیبه او د حقانی نتورک د جنگی ګوندونو د حملو د لاسه ورته سخت رکاوټونه راولاړ شوي دي، ځکه چې د پاکستان ایسای د دې جنگی ګوندونو ډیره ټینګه مرسته کوي. فارن پالیسی کې چاپ شوی مقاله کې نور لیکلی شوی دی چې نن ورځ روس، ایران، چین او امریکای طالبانو سره مخامخ خبرې اترې شروع کړې دي. په دې سبب هندوستان اوس په افغانستان کې نورو مسلو سره د مخ کېدو په لوري دی، خو چې د بې کچه زیات جانی او مالی زیان تاوان کېدو باوجود طالبانو سره خبرو ته په سلا کېدو د امریکای دریست ګوري، نو هندوستان هم په خپله افغان پالیسۍ بیا د سره په غور کولو مجبوره شوی دی. خو بل طرف ته د افغانستان په هکله د هندوستان پالیسی سازان په دې خبره پوی دي چې د امریکای د خصوصي استاذي د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د نماینده د مولا عبدالغنی برادر ترمنځ چې د کمی روغی جوړی خدوخال تیار کړی شوی دي، دا په هیڅ ډول کامیابیدو والن دي. دوی دا هم غنی چې د پاکستان په موجودګۍ کې افغانستان کې امن او قلارې راتلل ناممکن ده. فارن پالیسی کی د چاپ شوی مقالی لیکونکو هارش وی پینٹ او اویناش پالیوال د خپل مقالی په اخر کې لیکلی دی چې دوی ته په ذاتی محفلونو کې دا ویناګانی کیږي چې هندوستان پټ په پټه افغان طالبانو سره رابطې جوړې کړې دي. او طالبانو ورته فل حال د امریکانو فوزونو د وتو وروستو افغانستان کې د هندوستان د مفاداتو د تحفظ تسری نه ده ورکړې. دا خبره یقینا چې د هندوستان لپاره د لوی فکرمندۍ خبره ده. د امریکا کی اپوٹا ہندوستان دا افغانستان پا گاونڈ کی پروت ملک دے، پا دے سبب ہندوستان با افغانستان کی دا خپل و مفاداتو دا تحفظ پا خط تسلی خامخا غواڑی. پا دے کی بدا تسلی ہم شامل وی چی دا ایسائی پا سرپرستے کی دا ہندوستان خلاف راپورت جنگیالو لبا پا افغان خور دا تربیت اجازت نور کولے کی گی.
په ټوله نړۍ کې د هر کال په شان د فروری 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو. د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې هم د پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتو اکیډمۍ کوټې هم د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ولمانځل. البته نور تفصیل یې حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ په بلوچستان کې هم ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري غونډه وشوه چې پکې د ګوند غړو په ګڼ شمیر ګډون درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مرستیال سیکرټري ډاکټر حمید خان اڅکزي وډیوه ته وویل چې په غونډه کې دوه قراردادونه وړاندې کړي او له حکومت څخه ورباندې د عمل کولو غوښتنه کړې.
د پښتو، بلوچي، براهوي، سرایکی، پنجابي دا په کار دي چې ټولې قومي ژبې وګرځي او دا د درس و تدریس، د عدالت او د تجارت ژبې سي.
د عوامي نېشنل ګوند له لوري هم په باچا خان مرکز کوټه کې پرتمین غونډه تابع شوې وه. د اي ان پي مرکزي عہدیدار عبدالمالک پانیزي وډیوته وویل چې زده کړې دي په مورنۍ ژبه کې سي.
مورنۍ ژبه چې کومه ده هغه انسانان جوړي، هغه بچان جوړي، هغه کې ته تحقیق او تخلیق کولای شي، د بل په ژبه یې نه شي کولای.
لا بلې خوا د پښتو اکیډمۍ کوټې له لوري هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت غونډه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو غړو، ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو او مدني فعالینو په ګڼ شمیر ګډون درلود. د اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وایي پښتو اکیډمۍ د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کړی او نور به هم کوي.
بخیر ډیر کتابونه چاپ کړی دي، شاید ساده دی سل تقریب دی او لاغه سره موږ یو پښتو کالندر هر کال چاپو او د درې میاشتنۍ یو رساله د لیکنې په نامه باندې هغه چاپو او له دې علاوه ډېر کتابونه له انګریزي پښتو ته ژباړلې دي.
په بلوچستان ایالت کې پښتو او نورې مورنۍ ژبې تر کوم ټولګي پورې ورشول کیږي چوکاترین یې تفصیل داسې راکوي.
او په دې سږ کال کې د څلورم ټولګي کتابونه د لومړي مارچ د تدریس لپاره آماده وي او دا رقم به پر کال، یعنی په 2000 کې دغه سیریز تر 15 جمعات پورې ورسیږي تر څو پرې د ستونزو خبره ده نو ستونزې دا ده چې ځینې داسې ښارونه دي لکه کوټه یا سوی چې هلته پښتانه بلوڅ بروهی یا د نورو ژبو ویونکو په یو ټولګي کې سبق وایي نو هلته بیا دا مشکل پیښیږي چې ته کمه ژبه ورته وایه مثلا که په یو کلاس کې یو بلوڅ یو سندی یو بروهی او پښتون هلک ناست دی نو ستونزه دا ده چې ته به کوم سبجکټ ورته وایه او بل بیا په پښتون علاقو کې ځینې داسې استادان دي چې هغه پښتانه نه دي او هغو ته خصوصا په ښځینه سکولونو کې چې هغه پښتنې ښځینه دي او ته پښتو ور زده کوي واره ودې ته او بیا د په کلاس کې ورته وایي نو دا د سرکار دپاره د تعلیم د محکمې دپاره تر ټولو لویه ستونزه ده
د ملګرو ملتونو له لورې په 1999 کال کې 28 فبروري د مورنیو ژبو نړیواله ورځ وګرځول شوه د فروری میاشتې پر 28 نیټه دا ورځ ځکه لمانځل کیږي چې په 1952 کال کې په همدغه ورځ د ډاکا پوهنتون بنګال زده کوونکو احتجاج وکړ او د اردو ژبې تر څنګ یې بنګلا ژبه کامې او دفتري ژبه ګرځول وغوښتل هغه وخت د پولیسو د سرتیرو له لورې د دوی پر احتجاجي لاروین باندې ډزې وشوې چې له امله یې څلور زده کوونکي ووژل شول حفیظ الله ستوری شیرانی وایس آف امریکا
او په شام کې د اطراف ځواکونو جنگي جهازونو د داعش ډلې پر وروستنی مورچل بریدونه پیل کړی دي دغه هوایی بریدونه د عراق پورې ته څیرمه پر باغوز کلی باندې وروسته لغه پیل شول چې په هغه سیمه کې د پاتې ملکي وګړو د رایستلو هڅې ودرېدي نور حال به پرې له نوشیروان قلندر واوري
اتحادیان د توپو د لارې د شمالي شام بیغوز دغه کلی په هدف کوي او د زیارت په ورځ یې د دغه کلی شاوخوا سیمو باندې ګولهباري کړې ده دا تازه بریدونه یې وروسته له هغې کړې دي چې یوه ورځ وړاندې د دغه سیمې نه نږدې 2000 خلک راوتي دي او محفوظ ځایونو ته د انتقالېدو هڅې کوي د امریکا په علاوه سیرین ډیموکراتیک فورس کمانډر عدنان آفرین وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د اتحادي جنگي بیړۍ نه د شام په دغه غربي سیمه کې د داعش یو شمېر ځایونه په هدف کړي شوي دي د اتحادیانو دغه بریدونو د داعش وسلوال تسنس کړی دي چې په نتیجه کې یو شمېر خلکو ته د سیمې څخه د وتلو موقع په لاس ورغلې ده د شام ډیموکراتیک فورس کمانډر عدنان آفرین ویلي دي چې د سیمې څخه تښتیدونکي خلک پیدل روزي خو دوی پکې تر اوسه کوم ترهګر نه دي نیولې بلخوا د امریکا میډیا کې په هدا منتها نومې ښځې هم باس ګرم دی چې په شام کې د داعش سره پاتې ده او اوس غواړي بیرته امریکا ته لاړ شي ځکه چې دا دعوه کوي چې دا امریکا نه ده خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت پر ورځ د یو ټویټ د لارې ویلي دي چې خارجه وزیر مایک پامپیو ته امر کړی دی چې هدا منتها دې امریکا ته د بیرته تلو اجازه نه ورکوي د ان بی سی ټلویزیون سره د خبرو اترو په خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دي سړي رشکلنه هدا منتها د دریو ترهګرو سره اړیکې وي او اوس یې پکې د یو نه ماشوم هم پیدا شوی خو دغه ښځه امریکنۍ نه ده البته پلاری امریکا کې سفارتي حیثیت لري
There are now over 800 terrorists that are being held, foreign terrorist fighters that are being held in Syria today.
مایک پامپیو وای چې د دې خځې پرنګا داسې نور اتو سو پورې ترهګر شته چې شام کې د داعش ترهګرو سره څنګ په څنګ جنګیږي مایک پامپیو وای چې هدا یو ترهګر ده دا امریکنۍ شهریت نه لري او امریکا ته به د داخلېدو اجازه ورنکړي د هدا منتها وکیل حسن شبلی وای چې د پلاری په خوا سفارتي حیثیت ختم شوی دی او دا په کال 1994 کې د امریکا په نیو جرسي ریاست کې پیدا شوی و
As a US citizen she is held accountable to US law she will likely have to return
نو دا وکیل حسن شبلی وای چې هغه د امریکا قانون ته مخامخ کېدل غواړي او د دې لپاره غواړي چې بیرته امریکا ته راشي او زما په خیال هغه به د دې سنگین قسم جرم د سزا سره مخ کیږي او سموده جیل به هم تیروي او هغه د کار تر رضا هم ده ځکه چې هغه ته احساس شوی دی چې دا یو غلط کار وو یو ډیر لوی غلطی کړې ده د شام په کومه سیمه کې چې د تازه جګړه روانه ده په حق له د شام ډیموکراتیک او اتحادیانو چارواکي وایي چې د دوی یقین دی چې په بیغو سیمه کې په سلګونو د داعش نور ترهګر موجود دي او سو پکې په ممکنه توګه په هغه خیمو کې هم پناه اخستې ده چې اتحادیانو له خوا په سلګونو سکوایر کیلومتر سیمه کې خورې کړې شوې دي. دوی دا هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې یو شمېر وسلوال په ټنلو او سورنګانو کې پټ شوې دي او هڅه کوي چې عام خلک په مزه مزه پرېږدي او د مذاکراتو د لارې اتحادیانو ته تسلیم شي.